په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتي بل بازار تر زره عملی کړي. ناتو وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب نه دی او په امریکا کې د ځنګل اور لستانه وجلی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتي بل بازار تر زره عملی کړي. نوموړي د غیلان 13 ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلی سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پروند اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره وروسته د قبایلی سیمې استادو له شاهد خاقان عباسی سره خوښه 3 غنټه ملاقات وکړ. د دې مظاهره تنظیم کوونکی او له خیبر ایجنسی د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجګل د ملاقات وروسته مشال لري تو ویل چې اوس به د پیښور های کورٹ قبائل اختیار قبائلی سے متغزول کیے گی.
باقی چکم امپلیمنٹیشن دی لکه په 2018 کې مونږه صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه لپاره به ان شاء الله تعالی حکومت بل راوړي پر روا سیشن کې به اغامینمنت کیږي او 3% ان اف سی لپاره دفع سره وشو چې پرایم منسٹر به په میاشت کې دننه دننه سی سی آی میټینګ راغړي او دا 3% فیصله به کوي.
یاد دی وی چې وفاقي حکومت په 2015 کال کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې و او دغه کمیټه د قبایلی سیمو له سفرونو وروسته یاد سیمې په مرحله وار توګه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ترڅنګ یو شمیر سپارښتنه کړې وي چې د روان کال په مارچ کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینه غونډې منځوري ورکړې ده. د کورمه جنسی تعلیم سانګوای په مناتو سیمه کې بار ډیر زر د جنکو لپاره سکول برابر کړي. د تعلیم سانګ یو ځای چارواکي احمد خان پراچا په دې حق لم پرون مشال لري تو ویل
واپسین کې هغه ته مخریمیا پروایډ کوو بچیان ته دي بکی 11 کور سره کوم دوه میټینګول شو هغه مور 10 سال هغه منصوبه وختي وا هغه کې موږ ټول د جنکو ته د سکولونه چولې دي ان شاء الله دا به ډیر زر او جوړ شي.
د منځنۍ کورمې په مناتو سیمه کې د الکانو لپاره دوه سکولونه شته خو د جنکو سکول نه و چې لډیره وخت راهیسي غوښتنه کیده. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ وایي په هیڅ وجه دا وخت له افغانستانه د وتلو لپاره مناسب نه دی. نوموړي پرون د رومانیا په سرخار بخارست کې د ناتو پارلماني غونډې ته وویل چې د افغانستان یوازې پریښودل په بشپړ ډول غیر مناسب کار دی. سټولټنبرګ زیاته کړه
We all understand the cost of staying in Afghanistan. The human cost
مکتول پویګو چې په افغانستان کې د حضور بای حمله انساني پلاوه او هم د مالی لګښتونو لپاره څومره لوړ ده خو له افغانستانه د وتلو بای به تر دې هم لوړ وي.
سټولټنبرګ تایید کړه چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او وسلوال طالبان د لویو خاورونو په نیولو کې ناکام دي. دا مهال د ناتو په مشرۍ دیار نظر نړیوال پوځیان افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې ولارخونې چارې پر مخ بیايي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګل لګیدلی اور لس کسان وجلی دي. دغه اور چې د یاد ریاست په ناپا سونوما او یوبا سیمو کې لګیدلی د تیز سیلې له وجې لا نور زیات شو او په نتیجه کې یې نور خواوشا 40,000 خلک له سیمې تښتېدلو ته مجبور شول او په سلګونو کورونه او کاروبارونه هم تباه کړل. د کالیفورنیا گورنر جیری براون دغه ریاست په شمالي برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کالیفورنیا ریاست د لویو لارو چارواکي وای کومه سیمه کې چې اور لګیدلې هلته یې یو شمیر لارې د تګ راتګ لپاره بندي کړې دي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین وایي په سعودي عرب د روسي میزایلو د خرڅولو لوزنامه د بل کوم هیواد لپاره خطر نه جوړوي. 13 ورځ د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل د اوږدې فاصلې ویشتون کې فضايي دفاع د میزایلو نظام په سعودي عرب د خرڅولو تړون د کوم بل هیواد پر ضد نه دی. نوموړي دا څرګندونه د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا دا لوزنامه ایران ته خطر جوړولی شي که څنګه. دا تړون یو له هغو یو شمیر لوزنامو څخه دی چې 13 اونۍ روس ته د سعودي چا سلمان د اولنی سفر پر مهال تر سره شو. سعودي عرب په منځني ختیځ کې لوګدي مودې راهسه د امریکا اتحادي دی او له ماسکو سره د وسلو ورستیو لوزنامو یې په واشنگټن کې اندېخنې را مست کړې دي. د ماسکو او ریاست ترمنځ د وسلو د لوزنامو له اعلان سمدستي وروسته د امریکا دفاع وزارت وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سعودي عرب د میزایلو ضد دفاعي نظام ممکنه خرڅلاو منظوري ورکړي چې د اندازې تر مخه 15 ارب ډالره بیه لري. ترکی وای د یوکرین د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د یوکرین د سفر پر مهال په کیف ښار کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وویل هیواد به د یوکرین د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تیره ورځ د خپل یوکرینی سیال پیترو پوروشنکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل ترکی د روس لخوا کرایمیا سیمه له یوکرین جدا کول او له ځان سره یو ځای کول نه وړاندې منلي وو او نه یې پاینده کې منلو ته تیار دی. روس په 2014 کال مارچ کې کرایمیا سیمه نیولې او لزان سره یو ځای کړی ده. او بل خبر ده چې ټاکل شوی نن بعد کیټالونیا سیمه ییز مشر د دغه سیمې پارلیمان ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین مرکزی حکومت اندېښنه لري چې کېدای شي دغه پارلیمان په یو وړخیزه توګه د سیمې د خپلواکۍ د اعلان په حق کې رای ورکړي. د کیټالون چارواکي وایي د دې سیمې خلکو د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پر مهال په لوی اکثریت کې له سپین نه د جدا کېدلو په حق کې رای ورکړي دي. بلخوا د تیر خالي اتوار په ورځو د کیټالونیا په سرخار بار لونا کې په لکونو خلکو له سپین نه د دې سیمې د جدا کولو خلاف مظاهره وکړه. دوی وویل چې دغه ریفرندم نتیجه د سیمې د ټولو خلکو د رایو سرګندونه نه کوي ځکه چې کوم خلک له سپین سره یو ځای پاتې کېدل غواړي هغه له دې ریفرندم نه بایکاټ کړي وو. دا تر دې دمه مشال خبرونه او زرت د اسلام آباد نظم خبريال محمد عمران د کرنسي یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.26 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ اخیستل کیږي او 9.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.85 روپۍ او 28.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 3.42 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.10 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 21 درجې سانتي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 46 درجې سانتي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یوري. پرون په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د قبایلو د پارلیماني استازو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو تر احتجاجي مظاهره ورسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي زر د حکومت په دغه برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د چارو شنونکو هم د حکومت ځینو اقداماتو ته په کتو سره هیله مند دي چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او انتظامی اصلاحات وشي.
ہائی کورٹ ریٹ قبائلی علاقوں کے ایکسٹینڈ کو دینا FCR خاتمہ ممکن اخوا.
د شمالي وزیرستان په رزمک ډویژن کې نن د دویمې ورځې لپاره هم امنیتی ځواکونو کرفیو لګولې چې له وجې د سیمې خلک پریشان او په ویره کې دي.
مورون رنگیرون د سعودي په ځبنه خلک راغلي دي په رډینا باندې خلک ډېر الګره د دې چې واټ وسط ته مجبور نشي.
او د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د سیمې د چلغوزیو سوداګر باید له حکومت تر راهداري غستو ورسته خپل چلغوزی د هیواد نور برخو ته د خرڅ لپاره یوسي.
د اګریکلچر پارک وانا په نوم باندې د عوام او د فلاح او بهبود لپاره دراج را شوې ده. دلته اداینه په مارکیټ ریټ باندې د ځان غوزا اخیستل کیږي.
پر یو شمېر نور سیمې زو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې وړاندیزونه به ژر عملي کړي. دا له هغه وروسته ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو لخوا د جوړې شوې یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل شول چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبې ورګړي کې په NFC ایوارډ کې د قبایلو ته د هغوی 3% برخه ورکړي یا دغه برخه پیسې ورکړي. په دغه مظاهره کې د هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران او غړي هم د قبایلي مشرانو او ځوانانو ترڅنګ ودرېدل. خو بل پلو ځینې سیاسي مشران او فعالان بیا ډېر هیله مند نه دي چې ګنې حکومت به د فاټا اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. احمد الله معلومات راکوي.
دا مظاهره چې د شپې ناوخته پورې روانه وه د هغې وروستو ختمه شوه چې د قبایلي سیمې استازو او د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ شاوخوا درې ګنټې ملاقات وشو او د حکومت لخوا د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام احتجاجي مظاهرې ته راغلو او د ملاقات په اړه یې تفصیل له ګډونوالو سره شریک کړو. د مظاهرې د پای وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې مظاهرې تابعیه کوونکي او د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شاجي ګل افریدي وویل چې کومې درې لوی غوښتنې دوی د حکومت پر وړاندې ایښودې هغه یې ومنلې او زردا چې وز به پر دې عملی کار هم پیل شي.
د ټولنه غټه کمیابي دا ده چې مونږ د پېښور های کورټ په جوریډکشن کې شو. چې د پېښور های کورټ په جوریډکشن کې شو نو اټومیټیکلی مونږ هغه هر څه د خیبر پختونخوا سره وتړلې شو. دا د مونږ یو مین مقصد و د مونږ حاصل کړو. باقي چې کوم امپلیمنټیشنز دي لکه په 2018 کې مونږ له صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه لپاره انشاءالله تعالی حکومت بل راوړي پر روا سیشن کې به هغه امینمنټ کیږي او 3% ان اف سی لپاره دا فیصله وشو چې پرایم منسټر به
د حکومت په استازیتوب راغلی انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې دوی له وړاندې هم د قبایلي سیمو قامي بهیر ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي او اوس هم چې کمی غوښتنې دوی کړي هغه به منل کیږي.
دا خو موږ مخکې نه منلي نن نه دي منلي موږ وضاحت وکړو د سپریم کورټ های کورټ ایکسټنشن ډیولپمنټ ترقی د مرجر کول دا خو موږ مخکې نه پیسې عادي کمیټه کې شامل دي ځکه ما وضاحت وکړو په دې کار روان دی
خو بل اړخته د باجوړ ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړی شابودین خان وایي چې حکومت غوښتنې منلې خو د عملي کولو لپاره یې کمه موده نه ده ښودلې نو دوی لا هم اندېښنې لري چې دا به په رښتیا عملي هم شي یا نه.
زما خیال نه دی حکومت د صوبایي اسمبلۍ سیټونه ورګي ځکه چې دا خبره پکې واضح ونه شوله. باقي د پېښور های کورټ که منلې دی نو انریټن نه منلې هغه پریس ریلیز جاري کړی. زمونږ مطالبه خدا وي چې زمونږ 3% چې کم زمونږ په ډیویزیبل پول کې جوړیږي هغه پیسې هم نشته دی نو خبره
په دې مظاهره کې د قبایلي استازو وکیلانو او زده کوونکو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف جماعت اسلامي پیپلز ګوند قامي وطن پارټي او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو ګډون وکړو. دا مظاهره چیان د قافلو په شکل کې د خیبر ایجنسۍ او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه تیرېدو وروسته د ګل په مازیګر اسلام آباد ته را رسېدلی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد په اسلام آباد کې د قبایلي او د سیمې د سیاسي مشرانو پرونه احتجاجي مظاهرې او په نتیجه کې د پاکستان حکومت اعلان ته په کتو سره وایي ښکاري داسې چې حکومت به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. د قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ د دایره کار غځولو حکومتي پریکړه د یو مهم پرمختګ په توګه یادوي. له شمیم شاهد سره د مشال رادیو د مرکه درته ورو.
غټه مطالبه پکې مرجر ده په خیبر پختونخوا کې. د مرجر خبره خو دی چې اصولي طور وایي چې دا سره مونږ اتفاق وو منی او په لحال چې کوم غټه خبره وزو شو نو غدا چې دی د های کورټ ریټ چې کوم د پوره قبایلي علاقو کې ایکسټند کو او د دین دا دغه شو چې د پولیټیکل ایجنټان او کوم طاقت چې کوم قوت چې کوم ناغه کنټرول کو او سره سره د اف سی آر خاتمه ممکن نشوه. او ما چې کوم ولدي کې خلکو سره خبرې وکړې چې کوم خبرې اترې شوې نو په هیڅ خلکو ډېر اختلافات هم دوی راغلي دي خو زما اندازه دا ده چې هغوی دا وایي چې نه دا به اوس ګریجوري کېږي مرجر بم کېږي خو مرجر به له ګواښه اخلي ځکه چې هغې سره سره ډېر زیاتې کشالي دي د قبایلي علاقو یو طرف ته ډیورنډاین مسله ده بل طرف ته چې کوم دی نو د افغانستان مسله ده بل بیا دلته کې چې کوم غټ غټ قوتونه راغلي دي دې منطقې ته نو په دې وجه باندې دی چې موږ په مزه مزه یو قدم اخلو. اطلاع دا د شهید او چې بالکل دا 2013 کې چې کوم ټول ټاکنې کیږي نو په هغه د صوبایي سمده د پاره هم انتظامات کیږي او غیر اداري چې د موږ الیکشن کمیشن سره او چې کوم سر ایڈمنسټریشن د دې سره ولا د سرکو چې دیک سره وسکو نو دا غي او تم یقین دانی تر سره د مرجر برای راست چې کوم مرجر نو هغه د تر اوسه نه کړی نو په کې او مزه مزه قدمونه چتیږي.
مننه شوم سبي او بل موضوع چې دی پکې غختنم وا غټه غختنه و دغه د ان اف سي اوارد کې د قبایلو د برخې د 3% برخې کنه نو په دغه حق له هم تاسو غنی چې کنه یو اقدام به وشي حکومت په اوسو کې.
نه دغه حکومتي ان اف سي کې 3% خو دې د پاره وی چې دا مونږ کوو په هغه باندې دغه دا چې دا به د گورنر په ذریعہ باندې د دې د استعمالي کې قبایل په دې خپل قبایلو چې مرجر کیږي او بیا به گورنر نو بیا دا څنګه مرجر شو څنګه پدېږي دوی دا وایي چې دا کې د صوبایي حکومت او د صوبایي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چې کوم ممبران دي او د قبایلي علاقو نه چې کوم کوي دا د هغې په لاس باندې وشي او هغوی د خلکو د مرضی مطابق چې هغې کومې مسلې دي کوم خوشحالي هغه پرې هوار شي نو اندازه دا دی جوړ شي او ډېر غټه لاره شوې ده چې حکومت تر ډېره حده پورې خبرې مني او د مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی چې دواړه د وفاقي حکومت پلویان دي نو هغې نه دی لږ مجبور دي خو زمونږ اندازه دا دی چې اوس څه ناڅه قدم به اخلي خو دا به داسې ده چې دا به لږ وخت اخلي
د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي ژمنو په حکلمو د په پیښور کې د خبریال اوسیدونکي شمیم شاهد سره د مشال ریډیو مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو دو استاد ویلي د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دریځونو پر ضد غواړي سپریم کورټ ته ولاړ شي. دوی دا خبره پر داسې وخت کړې چې پرون د اکتوبر پر نهمه یو شمیر ګوندونو د یادو اصلاحاتو د ملي کولو په موخه په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. تفصیل اسلام آباد رفت انجم را کوي.
په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري د ګلپورز مشال لړیو ته وویل چې دواړه ګوندونه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع له خپل دریځ سره د هغو سیمو اوسنۍ آئینی حیثیت هم لاجمن کوي نو ځکه یې پر ضد مقدمه چلول غواړي. د تور پورته کړو چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی هیواد او ملي ادارو ته زیان رسوي نو ځکه سپریم کورټ او حکومت دواړو ته پکار دي چې د دې ګوندونو د سرګندونو نوټس واخلي.
د سټیټ په خلاف دا خبرې روانې دي. دا خبره حکومت دی کوي چې دا ډسپیوټډ ایر کومه سي سدا خبره کوي په کور سره په دې باندې باقاعده سپریم کورټ او حکومت کې اکشن وکړي. چې اکشن نه خستلو نه نه باقاعده کړي چې موږ په خپل باندې سپریم کورټ هاي کورټ ته لاړ.
د اکتوبر په 15مه د پاکستان پارلمان مخه ته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځن پرځت ځینو پارلماني استادو احتجاجي ناشته کړې و. په دوی کې په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استاد شاجي ګل هم د ساجد حسین توري سرګندونو ته ورته خبرې کړوی او غواخي کړو چې جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد بد عدالت ورټکوي. د دوړ ګوندونو مشران د توري او اپریدي سرګندونې او تورونه ردوي. د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر سېنېټر حافظ احمد الله وای دا ناسمه ده چې دوی قبایلي سیمې لنجمنې غني. دی وای د دوی دریز دا ده چې د قبایلو د راتلونکو پریکړه باید د هغه سیمې خپل ولس وکړي.
موږ دا وای چې دا علیحدہ صوبہ کے دس تو جب ختم درجے رہا دے پورے کا افغانستان دعوی کی دیجیے پہاڑ دعوی کی بد پاٹا عوام پخپن والا لے تا عوام گٹ کے پخے بر پشتو سوا لہٰذا تو یو بولے زڑا تنازع راپورٹ تھے لہٰذا کا سبب پاٹا کستوں سے جوڑی ہے اگستوں سے بخیبر پشتون سوا یعنی سٹل لے لیا کی ہوئی اگستوں سے بگرد پاکستان کستوں سے بلکی
افغانستان دے قبائلی سمو دے اصلاحاتی بہیر پہ اڑا تروسا حص رسمی دریز یا اخبرگن نے دیکھو دلے تو پختونخوا ملی عوامی گن یو مشر او سینیٹر عثمان کاکڑ وائی د دوی گن پر خپل اصولی دریز ولاړ دے زکا چې د قبایلی سیمو ولس هغه اصلاحات نه غواړي چې د هغوی ځینې پارلماني استازي دعوه کوي.
د تور پاټا دا موقف دی چې ریفارم د دې د فارو اختیار ختم کا د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم کا او دا څه نوم ورکا فیکیج ورکا امن وراولا آی ڈی پیز بوز خپل کورونا ته د کورونا تاوانونه ورکا د ربل روپی تاوانونه کړی دی په دې بمبارۍ کې پاټا ولس انزمام نه غواړي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو دوه استادو ساجد حسین توري او شاجي ګل اپریدي پر جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د اوسني حیثیت لنجمنولو تور پورې کړي. خو په پارلمان کې د قبایلو خپل استادو هم د اصلاحاتو پر موضوع او د دې د عملي کولو په میکانیزم یو خوله نه دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاد محمد نذیر خان د اکتوبر په 15مه مشال لړیو ته ویلي وو چې په پارلمان کې د قبایلو ټول 19 استادو د اصلاحاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري او سره ویشلې دي. چې په بیا بیا پارلماني استازو ته ویلي چې لومړی دې سره یو خوله شي او بیا دې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نچکزی وایي چې په قبایلو دې د اسلام آباد هیڅ امر یا پریکړه نه تپل کیږي او ریاست دی هغوی ته د خپل برخلیک د ټاکلو واک ورکړي. هلته یو شمېر پارلماني استازي او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونه او ډلې د مسلم لیگ نون په مشرۍ له وفاقي حکومت غواړي چې قبایل سمدستي په خیبر پښتونخوا کې ورګ کړي. خو وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو په کامي بهیر د ورګډولو سلسله به تر 15 کالو وخت ونیسي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پالس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیمو بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سالور نیمو بجو
د شمالي وزیرستان پر ازمک ډویژن کې نن د دویمې ورځې لپاره هم امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده. دا له هغه وروسته ده چې په دوسلی سیمه کې پرون سهار طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید وکړل او لږ تر لږه درې سرتیري ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي پر دې سربیره چې په ډېر تکلیف کې دي، ویریږي چې هڅې نه د خپلو کورونو خوشي کولو لپاره ورته وویل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن خلق وای چې د دوشنبه پښپا تحصیل دوسلی کې د وسلوالو لخوا امنیتی ځواکونو باندې برید وروستا پټول رزمک ڈویژن کرفیو لګول شوی چې په دویم ورځ هم دوام لري او هلتا سیمه کې میشته خلق په سیمه او بهر راوتلي خلق په لارو کې ایثار دي. دوی وای خلق لستونزو سره مخ دي. د رزمک ڈویژن اسد خیل سیمه اوسیدونکي شیرین محمد وای خلق پسیما کې ایثار دي او بنو تراغلي خلق ناروغان او بهراني هوادونو نه پچوټي راغلي بهر پلارو کې ایثار دي او په دې اړه اندېښمن دي.
پدا کې چې مخالفت په تکلیف سره دای دي مورون رنگیرون د سعودي په ځبنه خلک راغلي دي او رودینا باندې مکمل مزایې کې نیز واغ پورا من خلک دي او زیان نظامون غوړي
د سیمه یو مشر میر کلام وزیر وای رزمک ڈویژن دا اول نه پوره نه پاتې شوه او عملیاتو کې کدوی بے کورانه وو خود رې کلا دوی محاصرین وو او نن ورته کد وتلو اشاره ورکول کیږي نو دوی کلا هم تیار نه دی چې لسیمو بے کور شي.
انتہائی ڈر تکلیفی نہ ترشول نن بیا نشتا دا سے سارے نہ لاویزی چ مطلب نشتا ہے بر خڑا ولی سی دے مسالے دے ہلکا ول کوشش تا وسی پخپلا طریقہ بند نہ کہ دا خلق دے وطن نہ روی اصل سی آر نہ منا یقین دے ہنی دے تاگر کڑی دو چری کیم ہاتھ پیرے دے میزما کے دای سی
پدے اڑا موہسا وکڑا چ دا منیاتی زوا کو نو چاروا کو سر ہم خبر وکڑو خلا دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د رزمک ډویژن تحصیل دوسلی ګډیوم او رزمک اوسیدونکي وایي چې دولت سره د امن امان لپاره هر قسمه کردار لوبولې او عملیاتو په دوران کې هم د دولت په وینا د امن په خاطر پاتې شوی ول سو دولت ته هم د دوی ستونزو ته پام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د سیمې د چلغوزو سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو په مخه له هغوی غواړي چې له حکومت ته راهدارۍ اخیستلو وروسته خپله چلغوزي د هیواد نورو برخو ته د خرڅ لپاره یوسي. په دغه لړ کې پرون پولیټیکل انتظامی د احمدزیو وزیر له مشرانو سره یوه جرګه کړې. ځینو قبایلي مشرانو د حکومت دغه خبره منلې او د چلغوزو د تجارت لپاره ګټوره بدلې، خو ځینو سوداګرو بیا د حکومت پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او له جرګې بهر وتلې دي. سیلاب مسعود رپورٹ راکوی.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د ملشای فورس د چارواکو په بلنه پرون مازیګر نه وخت مال دیوانه په اډیټوریم حال کې د احمدزی وزیر قبایلانو د مشرانو مالکانو عالمانو تیمانی نمائندگانو او د زنغوزو د سوداګرو یو درنه جرګه وشوله چې په کومه کې دیوانه زری پارک ته د زنغوزو ور وړلو نه ور وړلو په باره کې فریقینو خپل خپل موقع کف جواد کم. پدامو کې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک وویل چې په سیمه کې د زنغوزو په تجارت هیڅ پابندی نشته دی، خو د زنغوزو هر یو ټرک به زرعي پارک ته خامخا راځي چې هلته یې اندراج وشي، راداري ورته ور وسپارله شي، بیا د سوداګرو چې چرته خوښوي هلته د زنغوزي وړي خرڅوي.
دلته د اګریکلچر پارک وانه په نومې باندې
عوام او د فلاح او بهبودی پرای دراج را شوی دو د خلکو په ځان کې دا خدشات وی چې دلته به حکومت پریډ باندې به د زنګوزه خستره شي دا بالکل بے بنیاد خبره ده او حقیقت دا ده چې دلته ادینا په مارکیټ ریټ باندې دا زنګوزه خستل کیږي او کایو ټریډر یا یو ګروور دا محسوسوي چې زه خو نه خپل زنګوزه پروسس کوم او نه دلته خرڅوم نو هغه دې پر بیا ازودی دو چې د اگریکلچر پارکونه نه خپل ملک مختلف ایسی دی چل توری آلتا خرسوی نو کس کے سمتا آئے مندے پابندی نشتا دا
پا جرگیگ چھ موجود یو مشر مشال ریڈ جو تاو ویل چھمیجا دے حکومتی موقف نا مطمئنیو دے دغے پریکڑے حمایت کاو
مولانا سلطان محمد زمان نام دے مونگ دا وایو چھ دا اگری پارک دے قوم دے فائدی دے پارا جور کرے شوائی دے اوس چھ مونگ تا پلا رکے رکاوٹ دے مونگ نا ختم کی گی اے مونگ نا پا سٹیمن دے روپے ہنا خستلے کی جی نو بیا مونگ دے پارا بیا نور سپا کر دی
دا دے ہاں یادوی چھ دے جرگے پا ورستون چھ دے زنگوزو سوداگر او دا غو یو شمیر چنگستون مراور شوال دے حال نا باہر او اتل او دے سرکار دا پریکڑا یورا ٹھلا وی نما نلا چھ دوی با دے زنگوزو ٹرکونا دے اندراج اور ادارے دے پارا زرعی پارتا وروالی سیلاب مسعود مشال ریڈیو وانا سویلی وزیرستان
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اودن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی په کورم کې د مناتو سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا برابر کړي د دوی په خبره د نجونو ماشومانو لپاره ښوونځي نه لري او مجبور دي چې د زده کړو لپاره هغوی له هلکانو سره یو ځای کینوي چارواکي وایي هڅه کوي چې ماشومانو نجونو ته بیل ښوونځي جوړ کړي له سیمې د طارق اورغزی رپورټ اورو
د مناتو ځای اوسیدونکي غزنی ګل مازور وای هلته د دوی ماشومانو د تعلیم ستونزه داسې حل کېدی شي چې زنانو لپاره بل نوی سکول دی جوړ کړی شي او چې کوم هلکان زده کوونکي دي هغه د خپل سکول ته واپس راوستل شي
د جلکې سکول خو مشتونه ده جلکې راوخستي وړکو سکول ویرکو وړکې راوخستلو هسپتال خو مشتونه پریشان کتابو برباد شو دا هغه ګروند کې د سکول ولا بچی کې نه ول نو سو حکومت په کور ده څنګه بچایو دوپاره بندوباس وکړي
لسدې خارا شاوخوا پنځه کیلومتر لرې مناتو سیمه د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د هلکانو دوه سکولونه یو میډل او بل پرایمري دي خو د جنکو لپاره هیڅ سکول نشته یو بل اوسیدونکی نوید خان وایي د پرایمري سکول هلکان زده کوونکي اوس په ټینټونو کې سبقونه وایي خو په هغو کې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي نو د جنکو لپاره سکول په جوړېدو د سیمې د تعلیم ستونزه حل کېدی شي
څه کله ګرمي وي نو بیا بچي سبق نه شي له خامخا به د سوزي د چټکي کوي کور ته به سي اکثر مو لکه غیر د دې کې هفتې هفتې باندې برونه کېږي شوګري کېږي او څه کله شوګري ټیټه شي دا بچي بیا سبق نه وتلې بیا به کور ته ځي دا نورې سکومې ډېرې ستونزې دي اول لګي اور ځي او اج خمی چوریږي کوم تعلیمي ماحول لا بالکل نشته
د تعلیم محکمې ځای مشر احمد خان براچا له مشال لډیو په لارې د منتو خلکو ته تسلی ورکړه چې هلته به د تعلیم ودې لپاره د زنانو نوې سکول جوړول شي
په ټیم کې هوټل مخریمیا پروایډ کوو بچیان ته دي بکی 11 کور سره کوم دوه میټینګول شو هغه مور 10 سال هغه منصوبه وختي وا هغه کې موږ ټول د جنکو ته د سکولونه چولې دي ان شاء الله دا به ډېر زر
په منځنۍ کورما کې د نارینهو په مقابل کې د نجونو تعلیم وضع ډېره خرابه ده ځکه چې هلته په ټوله سیمه کې د هلکانو لپاره یو سل وویش او نجونو لپاره یو دېرش سکولونه دي همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمېر و اتیا زره دی چې پکې تر څلورویشت زرو پورې زنانه زده کوونکي دي طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتی بل بازر تر زره عملی کړي. نو موړي دغه اعلان 13 ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلی سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډی چوک احتجاجي مظاهره وکړه. د قبایلی سیمو اصلاحاتی بل کې د سیمې په مرحله وار توګه له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو سپارښتنه شوې ده. د کورمه ایجنسی تعلیم څنګه وای په مناتو سیمه کې به ډیر زر د جنکو لپاره سکول جوړ کړي. د منځنۍ کورمه په مناتو سیمه کې د الکانو دوه سکولونه شته خو د جنکو سکول نه و چې لډیره وخت راځي غوښتنه کړي. د نیټو مشر یانز سټولټنبرګ پرون د رومانیا په سرخار بوخارست کې د نیټو پارلماني غونډې ته وویل چې په هیڅ وجه دا وخت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب نه دی. دا مهال د نیټو په مشرۍ دیار لزر نړیوال پوځیان افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او لارښوونې چارې پر مخ بیایي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګل لګیدلی اور لس کسان وژلي. دغه اور چې د یاد ریاست په شمالي سیمو کې لګیدلی د تیزې سیلې له وجې لا نور زیات شو. په نتیجه کې نور خواوشا شل زره خلک به کور شوي دي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین 13 ورځ وویل د اوږدې فاصلې وشتون کې فضايي دفاع د میزایلو نظام په سعودي عرب د خرڅولو تلون د کوم بل هیواد پر ضد نه دی. سعودي عرب په منځني ختیځ کې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا اتحادیې او له ماسکو سره د وسلو ورستو ورستیو لوزنامو یې په واشنگتن کې اندېښنې رامنځته کړې دي. او د یوکرین د سفر پر مهال په کیف خار کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي هیواد به د یوکرین د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. نوموړي 13 ورځ د خپل یوکرینی سیال پیترو پوروشنکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل ترکی د روس لخوا کرایمیا سیمه له یوکرین جدا کول او لزان سره یو ځای کول نه وړاندې منلی وو او نه به پاینده کوي مني.
او سردونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکیله رفت انجماور
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا په پاکستان مسلسل فشار اچولو لپاره په پاکستان به بنیاد تورونه لګوي چې ګنې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. خو د دې په اړه د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی هر څه په ډاګه کړي. ادارې وایي چې برطانی مطبوعات سره په خبرو اترو کې د حامد کرزی انکشاف نړۍ حیران کړي چې نړیوالې وسلوالې ډلې داعش سره د امریکا مستقل رابطې دي او امریکا په خپل داعش افغانستان ته راوسته او وسله ورته ورکوي او د شناخت پټولو لپاره ورسره مرستې کوي. ادارې زیاتوي چې حامد کرزی تر اوسه پورې د پاکستان پر ضد بیان ورکړي خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ستاینه کړې ده او د ترهګرې پر ضد جنگ کې ناکامي کې امریکا ذمہوار ګرځولې. حامد کرزی دا هم پوښتنه کړې چې د امریکې دومره سارنې باوجود داعش څنګه افغانستان ته ورسېدو. ادارې په وینا چې د امریکا صدر ټرمپ نوې افغان پالیسي اعلان کولو پر وخت په پاکستان چې کوم تورونه لګولي وو حامد کرزی هم دغه پالیسي ناسمه ګرځولې او ویلي چې دا به د امن پر ځای وینې توی کړي. ادارې وایي چې امریکا افغانستان په دې سیمه کې د خپلې اډې په توګه استعمالول غواړي او د افغانستان مسله په حل کولو کې سنجیده نه ده. یو بل ورځپاڼه مشر په خپل ادارې کې په دې اړه لیکي چې افغانستان حکومت هم خپل د دې نه خبر دی چې امریکا په نړۍ کې چیرته هم تلې نو په هغه هیوادونو کې اډې موجودې دي. په دې ټول صورتحال کې افغان حکومت لپاره هم طالبانو سره خبرې اترې او ګاونډي هیوادونو سره د اعتماد تعلقات جوړول یوه ښه لاره ده. ادارې خلک کې وایي چې که افغانستان حکومت غواړي نو د حامد کرزی د بیان په رڼا کې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دورې په موخه یو نوی بنیاد ایښودی شي. ایکسپریس رسپانډ په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وخت لاندې کشمیر کې په 8 اکتوبر 2015 کې راتلونکي خطرناک زلزلې کې مړه شوي خلکو 12مه کلیزه د اتوار په ورځ ومانځل شوه. ادارې لیکي چې 12 کال وړاندې راتلونکي زلزله کې د پاکستان وخت لاندې کشمیر او هزاره ډیویژن کې زیاده تباهي شوې وه په کوم کې چې زرګونه خلک مړه شوي او په زرګونه زخمي شوي وو. ادارې زیاتوي چې قدرتي آفتونه اسارول د انسان د وس خبره نه ده خو داسې احتیاطي لارې خپلې دی شي چې له وجې په آفتونو کې د شو زیان شره کمه نه کمه کېدی شي. ادارې لیکي قدرتي آفتونو پر وخت متعلقه ادارو سره نه خو مشینري وي نه په وخت ګامونه پورته کیږي. ادارې خره کې وایي چې لوی ښارونو کې حالات نور هم خراب دي. د ایمرجنسی پر وخت تنګو کوڅو کې د ریسکیو ګاډي رسېدل ګران وي خو مسلې به هله حل کیږي چې حکومت سنجیده او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کابل ته د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د وروستي سفر د ارزښت او فارن پالیسی مجلې بیا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ممکنه تړل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په لومبۍ نیټه چې کله د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل په لومړي سرکاري سفر ولاړو، نو افغان مشرانو سره په ملاقاتونو کې هغه ډېره هڅه وکړه چې هغوی د جوړجاړۍ لوري ته بوزي. هغوی ته یې د افغان پوځ لپاره د سامانونو او روزنې ورکولو پیشکش سره سره ژمنه وکړه چې د امن په راوستلو کې به همکاري کوي او د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې به یې ملاتړ کوي. بلخوا افغان چارواکو هم هغه ته په پوځي توګه هرکلی وویلو او د ملاقات نه پس خپور شوي بیان کې یې په دوه اړخیزه کړکېچنو اړیکو کې د نوي دور د پیل خبره وکړه. خو د ورسپاڼې په خبره د سفارتي اشارو سربیره نور هیڅ داسې نه وو چې یو بدلون په ګوته کړي، ځکه چې په وروستو وختونو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستاني چارواکو په زباني خبرو باور کولو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. نو ځکه اوس هغه ډېره په سړه سینه د پاکستان لخوا د ژمنو او نیټو پوره کولو لپاره د ساري ډلو او طریقې کار وضع کولو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې حتی که افغانستان سره اړیکې ښه کول د پاکستان لپاره دا مهال ډېرې ضروري هم وي، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی خنډ د سیمې په اړه خپل خپل طرز فکر دی. افغانستان د خپل امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر افغان طالبان او د هغوی ملاتړی پاکستان ګڼي. بلخوا پاکستان هند د خپل وجود لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي او افغانستان سره د هند دوستۍ ته هم په دغه تناظر کې ګوري. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د بندېدو موضوع راخستې ده. ولیکي چې کدا سوچ او فکر وي چې اخر به هم د ټولو شخړو حل د خبرو اترو له لارې راوځي، نو بیا ولې دغه بهیر زر تر دره نه شروع کیږي؟ او بل خبره ده چې د افغان طالبانو لخوا ټاکل شو استادو سره د مذاکراتو لپاره لارې بندول خو به دا معامله نور هم کړکېچنه کړي، ځکه چې وار لمخه هغوی ته د رسیدو یو لار شتون لري. نو چې کله هم افغان امریکی چارواکی وغواړي هغوی سره خبرې وکړي، نو بغیر د سبندیز نه کولای شي. د دې نه علاوه د دې له وجې به افغان او امریکایي انتظامیې ته د لچک خودلو موقع هم په لاس ورکړي چې کله او څنګه دا بهیر پر مخ بوزي. د مجلې په خبره قطر کې د افغان طالبانو دفتر وتړل شي، نو دا خطر شته چې طالبان ایران، پاکستان، روس او یا چین ته ولاړ شي، چا سره چې د قطر په مقابله کې د امریکا تعلقات دومره ښه نه دي. او بل دا چې د خبرو اترو لپاره یو عام اصول دا دی، څوک هم په خپله خوښه د مخالف ډلې استازي نه شي ټاکلی. دا خبره د طالبانو په معامله کې هم را پر ځای ده، څومره چې د یوې بلې مخالف ډلې لپاره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره وکتل. اوکراین ته د اردوغان د دې سفر هدف د اوکراین او ترکیې پر دوه اړخیزو روابطو، د کریمیا د تاتارانو پر وضعیت او د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې کول او د یو شمېر موافقه لیکونو لاسلیک کول بدل شوي دي. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري، غټکی له فرشتې جلال زی اورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اوکراین ته د یوې ورځې په سفر کې ټینګار وکړ چې حکومت به په هیڅ ډول له اوکراین د کریمیا جلا کېدو او له روسیې سره د دې ټاپو وزمې الحق په رسمیت ونه پیژني. پروشینکو ته ډاډ ورکړ چې ترکیه د کریمیا په ګډون د اوکراین د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی لري. موږ به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحق په رسمیت ونه پیژنو. دا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې روسیه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. نړیوالو سازمانونو او غربي دولتونو د روسیې له لوري د کریمیا پر تاتارانو چې په ترکیې ژبه خبرې کوي او هغو خلکو چې د مسکو مخالف نظر یې څرګند کړی، د داسې تشدد غندنه کړې ده. پوروشینکو او اردوغان تیره میاشت ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کلنی بحث په غونډه کې هم سره کتلي وو. اردوغان هلته هم د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کړی وو. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو پر نوویل چې په کریمیا کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی. موږ له ولسمشر اردوغان سره یو ځای تاکید وکړ چې د بشري حقونو وضعیت په دوامدار ډول هلته د خرابېدو په حال کې دی. د زورواکانو له لوري د خلکو ځپل او ځورول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د کریمیا د تاتارانو د خودمختار مجلس مشر رفعت خوباروف پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو عمده دلیل چې ترکیه په اوکرين کې د روسیې د تشدد د مخنیوي او غندلو لپاره له اروپایي اتحادیه سره پر مسکو په بندیزونو کې شراکت ونه کړ دا و چې اروپایي رهبرانو په دې اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب پر امکان خاورې اچولې وې. خو باروف ډاډ څرګند کړ چې ترکیه د کریمیا د تاتارانو ملاتړ کوي او د هغوی په سیمه کې د روسیې له مداخلې سره مخالفه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي وسلوال طالبان سکل په افغانستان کې د لویو ولایتونو د سکوت لپاره په خپلو ټولو پلانونو کې ناکامه شوي دي. خو ستولتنبرګ وویل اوس وخت په هیڅ وجه له افغانستانه د وتلو لپاره مناسب نه دی. هغه پرون دوشنبه د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو د غړو هیوادونو په پارلماني غونډه کې وویل افغانستان نور د ترستانو لپاره د امن ځاله نه ده. فرشته بیا هم د فرشته جلال زید رپورټ وو.
د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل اوسمهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل او یو بیا د هغه هیواد یوازیتوب غیر مناسب کار دی. هغه د ناتو د پارلماني غونډې ګډونوالو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د افغانستان وضعیت بدل شوی او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د ناتو قواوې ملاتړ کوي توانېدلي چې وسلوالو طالبانو ته ماته ورکړي. ینس ستولتنبرګ وویل
There are problems but you have to remember that the strategic aim of Taliban
sunzishta khobayd hir nukluchi da wasawal Taliban strategic hadaf da ulaytuno da markazuno niwalu kho maluma swachi hughui da de kartwan nadari hughui shat aswal afghan amniti zwa kuno watwani dal che da ulaytuno por markazuno da Taliban har hamla shandakri pa Afghanistan ki us mahal da narid lishtlaja nah dir shi waduno paujian da NATO tur qomandalandi da afghan amniti zwa kuno pa talim pauji rozana aw da hughui la د مشورې ورکولو پر پروګرامونو بوختي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د تړون د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له افغانستانه وتل د افغانانو او د هغوی د نړیوالو متحدانو په ګټه کار نه دی. د هغه په وینا له افغانستانه وتل هلته د پاتې کېدو په پرتله زیاته پانګه غواړي او ټینګار یې وکړ چې هغه هیواد نور د تروریستانو لپاره امن ځای نه دی.
We have achieved that Afghanistan is not
داس موږ د هڅو پایله وچی افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو د امن ځای نه دی. سمه ده چې افغانستان سول او ثبات نه لري خو د تروریستانو د امن کور هم نه دی. د ناتو عمومي منشي د رومانیې په پلازمینه بخارست کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یو اربیا څرګنده کړ چې د افغانستان له حکومت به ملاتړ جاري وساتي او هلته د نړیوالو ځواکونو رول به نه بدلیږي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته داسې ګڼل شوی و چې د ناتو د غړو په پارلماني غونډه کې به د افغانستان سره د مرستو د زیاتولو لپاره د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو پر غوښتنو هم خبرې وسی. خو پرونی غونډه د ستولتنبرګ په وینا پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د شې روزنې یو هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال په لومړي او شپږ میاشتو کې لشترلژه یو زرو شپږ سوه دو شپېته ملکي افغانان وژل شوي او درې زره پنځه سوه یو اتیا تنه زخمیان شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې هم د سولې په اړه جوړې وې غونډې ته وویل د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کسان شته چې سولې ته لیواله دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دغه غونډه کې خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیلولو لپاره شرطونه نه لري. له کابل د واصل وصال رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس وایي د هیواد په داخل د سیمې او نړۍ په کچه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده ده. محمد کریم خلیلی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې سولې ته د رسیدو د علمي لارو چارو په نوم ملي کانفرنس ته ویل چې د افغانستان حکومت آماده ده چې په هر ځای کې چې وسلوالو مخالفین دي ورسره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلی وایي د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کسان هم شته چې سولې ته لیوالتیا لري.
امروز هم مردم شما به صبح نیاز دارد.
اوس وقت که هم خلق سولی ترتیا لري او هم د سولی د خبرو تر لپاره په کورنیو نړیواله کچه زمينه آماده ده. کوم شرایط چې د سولی د خبرو او د جنگ د خاتمه لپاره په اوسنی وخت کې آماده دي د سولی د عالی شورا په هیڅ دوره کې آماده نه ول. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو یوه ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې دغه ناسته به د اکتوبر په 14 نیټه ترسره شي چې پکې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي ګډون ولري. ولسمشر غنی تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې کلي په دوو محورونو، لومړی پاکستان او بیا په بین الافغاني مذاکراتو سرخی. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکارۍ ته آماده ده. بلخوا د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دې ناسته کې خبرې کولې وویل د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ مخکینی شرطونه نه لري او آماده دي چې په هر هیواد کې وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پې شرط نه لري، بلکې تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان نه بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آماده وي، د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي د سولې په اړه د خبرو پیلېدل ممکن نه دي.
د واصل وصال رپورټو د کونړ ولایتي شورا دینی عالمانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په یو غټ خبري کانفرنس کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره په صفري نقطه کې د سرحدي پولیسو پوسټو ته خوراکي توکي او نور مهمات پر وخت ورسوي. دوی د لکه وکړه چې که دولت دغه کار ونه کړي دوی به خپل ځوانان پرې نږدي چې د امنیتي او سرحدي ځواکونو لیکو ته ولاړ شي. باز محمد عابد حال را کوي.
د کونړ ولایتي شورا دینی عالمان او مدني فعالان له مرکزی حکومت نه پر داسې مهال په دغه ولایت کې د سرحدي پوستو د تجهیز او اکمال غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د مرورې ولسوالۍ اړوند د پاس غاخي د پوستې نه 15 تنه سرحدي پولیس د څښلو د اوبو لپاره د ډیورنډ کرښې هغه اړه باجوړ سیمه کې چینې ته تللي ول او هلته ووژل شول. د کونړ ولایتي شورا رئیس اجی محمد صافی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبريالانو ته وویل کوم وسله چې سرحدي پولیس یې باید ولري ورسره نشته او نو ورته خوراکي توکي او د سخلو به پر وخت رسیږي.
درې کنډک لرو، دیو سره امکان ډیر زیات کم دي. هغه اسلحه چې د دیو ته فار ضرورت دی دیو ته په وخت کې نه ده ورکړل شوی. فرمایي چې د دیو ضرورت وي هغه ته په وخت باندې مثال نه رسیږي. جدي ستونزه چې زمونږ دغه درې وړه کنډکونه ورسره مخ دي هغه د دیو انتقالات هم د سربازانو ام د خوراکي توکو او قراتو قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکزی حکومت سره کړل تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه راکړي.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو د شورا مرستیال نجیب الله حقیار په دغه خبري ناسته کې وویل کونړي ځوانان د نظام لپاره قرباني ورکوي خو د کونړ ولس ځانونه په نظام کې نه ویني.
د کونړ د ولسونو غږ او تاکید هم دا دی چې موږ په ځان په نظام کې نه یو اما قرباني ورکو. یو قرباني همدغه و چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخي پاس کې ورکو، تیر وخت کې په نو پاس کې ورکړی. په نظام غږ کو، ولسونو ته قناعت ورکړي او په نظام کې د یو ممثل په شکل باندې د دې رنګ ښکاره کړی شي.
د کونړ د مدني فعالانو په استازولۍ شعیب غروال وویل که حکومت د سرحدي پولیسو د پوستو تجهیز او اکمال نشي کولی نو له سرحدي تړو دي پوستې را کوزي کړي.
د ولس غوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه باید امنیتي ساتونکي له محاصرینه را خلاص کړي. د خوراک او څښاک له کمښت سره مخامخ وي، د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ وي، د وسلې له کمښت سره مخامخ وي. دغه ټول شیان باید دوی له یوې مخې حل کړي او کو نشي حلولې. د ولس غوښتنه دا ده چې دونه سرحد واز دي همدغه څوکۍ مې راښکته کړي ځکه موږ چې ګورو هر ورځ دغه ډول پېښې رامنځته کېږي.
دې زیاتوي چې که حکومت په کونړ ولایت کې د سرحدي پولیسو ستونزې هوارې نه کړي د کونړ ولس به خپلو بچو ته اجازه ورنکړي چې د سرحدي پولیسو لیکو ته ولاړ شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د دوشنبې په ورځ د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونځیو ته د لمریزې یا سولر برېښنا ورکولو پروګرام پیل شو. د خوست چارواکي وایي د سرحدي سیمو په ښوونځیو کې د لمریزې برېښنا په فعالولو سره به د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته د معاصرې ټکنالوژۍ د زده کړې زمینه برابره شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی د گربز ولسوالۍ د شخامیر پولیسکی د سولار یال مریض برېښنا د سیستم د نصبولو په پیل غونډه کې مشال راډیو ته ویل چې د برېښنا د دې سیستم په فعالیدو سره به نه یوازې د سرحدي سیمو اته درش ښوونځي روښانه شي، بلکې په کمپیوټر خونو، لابراتوارونو او نورو هغو ځایونو کې به هم ورڅخه استفاده وشي چې د برېښنا انرژۍ ته اړتیا لري.
په خوست کې د گربز ولسوالۍ په شمول په 50 ولسوالیو کې د مختلفو مکاتبو لپاره د سولر انرژي د تهیه کولو مسله ده چې په دغه سره به د دې ټول اړین ملحقات یو پی ایس بیتری او نور کوم ضرورتونه چې دي هغه به په هغې سره به دوی کولی شي چې مکتب روښانه وساتي او په خاصه توګه د دوی هغه کمپیوټر لاب، لابراتوار او نور هغه څه چې برېښنا ته ضرورت لري هغه ستونزې به انشاءالله ورسره حل شي.
د خوست د ولایتي شورا غړی او د یوې لیسې پخوانی مدیر امیرالله رسوان وایي په ښوونځیو کې د برېښنا شتون به د زده کړو پر بهیر مثبت اغېز ولري.
هغه وسیله دو چې په ښوونځي کې ټول هغه برقي وسایل چې په اوسنی عصري تعلیم کې هغه نه استفاده کیږي د برق په ذریعه هغه فعالیدل شونی دي، نو دا د شاګردانو د ښه زده کړې لپاره ښه فرصت برابرولی شي او کېدای شي چې د زده کړې په کیفیت کې ښه موثر او ګټور وکړي.
د ګوربزو د سیمې یو تن مدني فعال خلیل جان ګوربزوال غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د سولار یا لمریز برېښنا د نصبولو کیفیت ته جدي پاملرنه
د گربزو کې د سولر پروژې افتتاح شو. خدلته شاګردان نه کمپیوټر لري، نه ورسره پاکی لري، نه کوم لین لري. کچیرته برق کم اداوي خو چې د دې لپاره کمپیوټر دغه شایان موجود نه وي نو بیا خو برق څه ګټه نه لري. کار ښه کیفیت ولري دا څه نه وي چې بیا یو کال یا پنځم میاشتې یا سولر میاشتې دوام وکړي بیا له منځه دا پروګرام لړ شوی وي.
د یادونه ورده اوس مهال د ښوونې روزنې لپاره د نړیوال مشارکت برنامه یا جی پی ای لخوا د خوست اړوند تڼیو په 14 د باغ په 14 د ترزیو په 9 او د صبریو په 2 خوانځیو کې د سولار یا لمریز برېښنا سیستم فعالیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومندو د پلانغار تحصیل د نیوی کلی په سرکاري های سکول کې 400 ماشومان داخل دي. خو د سکول انتظامیه وایي دوی په خپل ودانه کې یوازې تر 250 پورې ماشومان ځایول شي. د سکول د مشر استاد یا پرنسپل په خبره دوی لډېرې مجبورۍ ماشومان په جماعت یا د سکول په لیبراتوري کې زده کړو ته کینوي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د پلانغار نوی کلی په سرکاري های سکول کې د ناستې د زیاتې کمی د وجه ځینې ماشومان د جماعت په کوټه او ځینې ماشومان په ساينس لیبراتوري کې ناستوي او زده کړې کوي. د دې سکول د ماشومان شمیر 400 دی. ولې د سکول د انتظامیه په وینا چې د غوی د سکول په خپل ودانۍ کې تر 250 پورې ماشومان ځای کیږي. د نهم ټولګي او ماشوم نورل امین وایي چې حکومت په سکول کې لږ تر لږه 3 نورې کوټې جوړې کړې.
سکول کې کله چې کلاسونه دي هغه وخت ډېر زیات کمی زمون چې کومه کلاس دا چې مخامخ جمعات کې نست مونږ ته کمرو هم ضرورت شته. استاد دې زیات سوال نه ایو جی موږ کمرو هم ډېر زیات کمی دی.
د لسم ټولګي خزر حیات وای چې هغه ته په زده کړو کې ډېر مشکل وي ځکه چې ساينسي تعلیم بغیر له ساينس لیبراتوري پوره کیږي نه او هغه دغه سبق کې ډېر کمزوري پاتې شوی.
مشکل دی چې مونږ اول خو چې مونږ 10th کلاس کې لیبراتوري کې نه کلاسونه کمې دي مونږ چې پریکټیکل کوو الریډي مونږ لیبراتوري کې نه سم مونږ لیبراتوري کې کوو خو چې کله 9th والا راځي نو بیا مونږ دا تکلیف چې مونږ کلاس نه وځو پر کلاس نه او 9th والا پریکټیکل کې کوو.
لدی ورستو می د سکول د پرنسپل اسلم خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې لډيري مجبورۍ هغه ماشومان په جماعت او د لیبراتوري په کوټو کې کینوي ځکه چې د هغه سره د ناستې ځای ډیر کم دی او اسلم خان زیاته کړه ډیر زیات ماشومان راځي او هغه یې داخلوي.
نو موږ هم درته وایو چې زمونږ نوې خبره د سبق ده د سکول د سبق ده نو مجبورن موږ جماعت کې ماشومان کینول او الته موږ پیریډو ناخلو موږ په د څنګه مخ کې موږ پیریډ اخلو زیرو پیریډ شورته وایي د اسمبلی نه وړاندې او بیا موږ د چټۍ نه پس هم موږ بیا زیرو پیریډ اخلو خو دا غي باوجود موږ ته مشکلات د نهم او د لسم په پریکټیکل کې راځي.
اسلام خان وویل چې هغوی دغه ستونزې د تعلیمي محکمې د مشرانو سره شریکې کړي دي، خو لای هم د هغوی دغه ستونزې نه ده هواره کړې. دی وایي چې د روان میاشتې په 14مه نېټه د هغوی سکول ته د فاټا ایجوکیشن ډایرکټوریټ مشر هم راځي او دغه ستونزه به ورسره خامخا شریکوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانګار.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د تور زیړی رنز د مخنیوي په هدف د یو 15 کلن پروګرام د پیل اعلان کړی دی. د صحت مرکزي وزارت په وینا پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې یو د پام وړ شمېر خلک یې له یادې ناروغۍ کړیږي. دغه وزارت په خبره د پروګرام په ترڅ کې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې د تور زیړی او ورڅخه د حفاظت په موخه به د عامه پوهاوي کمپاینونه هم دوی وچلوي. پر دې موضوع د رابعه اکرم خان رپورټ، ورپسې د عبدالله مکری په غږ یو سندره اورو.
مشالې ډیو سره په خبرو کې د صحت وفاقي وزیر سایره افضلدار اړ اویل،
موږ د صحت نړیوالې ادارې د امرو یا منځنی ختیځ، افریقا او د مرکزی آسیا په برخه کې لومړی ملک یو چې دا کامی ستراتیژیک تګلاره مو شروع کړه. په دې سیمه کې د ټولو زیات دا ناروغي د مصر بس پاکستان کې زیاته ده. موږ سبو ته د دې ناروغۍ په اړه هدایات او په دې عمل درآمد لپاره یو منصوبه ورکړې او هغوی دې لړکې خپل یو PC1 جوړولی شي. موږ چې دا پلان څنګه جوړ کړی نو زما په خیال دې نه به فرق پریوزي او موږ ژمن یو چې تر کال 2030 پورې به موږ دا ناروغي ختم کړو.
د صحت د وزارت په وینا چې دا وخت پاکستان کې 12 میلیونه کسان د تور سیړي ښکار دي. هم دې لړکی مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال د تور سیړي د مخنیوي څانګې مشر او د کامی هپټایټس سټریټیجیک فریم ورک ټیکنیکل ایډوایزر ډاکټر عامر غفور وویل چې د دې پروګرام د لارې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې ولس به هم د دې مرض خبرېدو او مخنیوي په اړه معلومات ورکړي کیږي.
ذری خبره علاج خو بله خبره ده، خو راغې بچکول کې هم ډېر ضروري چې خلق وینا او غندا او زارونه او د فوټ پات باندې چې دا غاخونو والے ډاکټران ناشتي دا سيزونو نه ځان بچ کی. امید ده چې دې باندې موږ قابو والو ولي چې اوس خو علاج ډېر خرو وته دي او ګولو علاج مخې بسته دی. هغه سره به مریضانو ته ډېر لوی سایډ افیکټس کې ده، هغه به ډېر تکلیفات اوس دا ګولې دي نو دا ډېر اسانه ده.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې حکومت د ناروغیو مخنیوي لپاره د صفاوینی ورکولو نظام هم خکړی او د تور زیړی ناروغۍ د مخنیوي دوایانی په کم نرخونو مارکیټ کې دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
لار بار وانس پشتن د نیروسان پلار، لار بار وانس پشتن د نیروسان پلار، ټول د خوشحال خان 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 ختم کی ار وطن پروش او پس خور برسوا کی سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان کلا، سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان کلا، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، لار بار روان شو پښتنو د میرویس خان پلار، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان. راوران ویجاڑ پخو بیا جوړول غواړي داد سامرا جان مانی بیا ننول غواړي یا مرګ دیا برای دی جی چې زودا سمات خان پلا وار بار وان شو پخت دو دمر خان پلا خوشحال خان پلار